द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم قدر منو اوریدونکو سهار منیک مرغه دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دا نن د یک شنبه یا اتوار ورځ کال 2018 د فروری د میاشتې شپږ منیټه ده. وخت سوې دی په پېښور کې د سهار شپږ او کابل کې پنځه نیمې بجې او دلته واشنگټن ډی سی کې د فروری د میاشتې پنځه ویشتمه منیټه ده او د شپې اته بجې دی. د ډیوی ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونې پیل کوو او د دې نیم ساعته خبري خبرونې لپاره زه ستاسو کوربه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته. پاکستان ویل افغانستان سره د پولي دواړو خواو ته د ترګرۍ د مخنیوي لپاره یو ګډ میکانیزم جوړولو باندې خبرې اترې روان دي. د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي شای د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره نن موافقه ته ورسیږي.
ہم نے ان کو جو پرپوزلز ہیں یہاں سے بھیج دی ہیں تو وہ اگر اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا تو مجھے امید ہے کہ سمٹ کے دوران میں وہ فارملائز ہو جائے گا.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ویلي ایالت کې به ډېر زر د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې سره تړلي پروژو باندې کار پیل سي. ډیوی ریډیو سره ځانګړې مرکه کې نوموړي ویلي پنجاب حکومت یو شمیر پروژې له دوی څخه پټې ساتلې وي.
چاینیز لاہور کې پوره چیمبر جوړ کړ دا ټول هر څه دمه پټ ساتل ظالم بچو خو دا چې چاینا ته لاړم زه پوه شم کم کم شیر وم.
او د شام په همس کې پروندنی ځان مرګي بریدونو کې د مړو شمیر دوه څلوېشتو ته رسېدلې. د صدر بشار الاسد یو مرکچی وای د بریدونو هدف په جنیوا کې د سولې روانو خبرو ته زیان اړول وو. او سم د دې خبرونو تفصیل پاکستان ویلي افغانستان سره د پولي دواړو خواو ته د ترګرۍ د مخنیوي لپاره په یوه ګډ میکانیزم جوړولو باندې خبرې کوي او شای راتلونکي اونۍ په دې اړه یو رسمي لوزنامه وسی. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار د شنبې پر ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي هغه به په دې موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره نورې خبرې د یک شنبې یا اتوار پر ورځ اسلام آباد کې د یوې سیمه ییزې غونډې په مهال کوي. سرتاج عزیز ویلی شاغلی ربانی د لسو هیوادونو د اقتصادي همکاري د سازمان یا ای سی او په غونډه کې د ګډون پخلای کړی دی. نوموړي ویلی دواړه هیوادونه ترګري یو شریک دشمن ګڼي او په دې باب همکاري ته موافق دي. پاکستانی چارواکی وای هیواد کې نږدې دیرش زره دینی مدرسې شتون لري چې زیاتره یې قانوني دي خو په زرهاو او داسې مدرسې هم دي چې له حکومت سره رجستر نه دي او ځینې د افغان طالبانو لپاره د وسلوالو د برتۍ کولو کار کوي. تیره میاشت په کندهار کې د والی په دفتر کې دننه د برید وروسته افغان چارواکو تور لګولی چې د هغه برید پلان په پاکستان کې په چمن شارګوټي کې په دوو مدرسو کې جوړ شوی وو. هغه برید کې د متحده عربي اماراتو یو ډیپلوماټ هم وژل شوی وو. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې نږدې 15,000 دینی مدرسې دي چې ځینې د افغان کډوالو په لاس کې دي خو دا تورونه ردوي چې ګواکې په افغانستان کې بریدونه دغه مدرسو کې منظم کیږي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي د ایالت یو شمیر ادارې به د مارچ په میاشت کې چین کې یو اقتصادي نندارتون کې برخه اخلي او دا چې ایالت کې به د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې سره تړلي ډیرو پروژو باندې به کار پیل سي. له ډیوی ریډیو سره ځانګړې مرکه کې نوموړي ویلي د رشکۍ په سیمه کې یې 40,000 کینال مځکه د صنعتي پارک لپاره ځانګړې کړې ده. د په وینا پنجاب ایالت د اقتصادي لوی لارې یو شمیر پروژې پټې ساتلې وي خو کله چې دوی چین ته ولاړ نو معلومه سوه چې چینایانو په لاهور کې خپل یو چمبر هم جوړ کړی دی. عراق کې پوځي چارواکي وایي د امریکا په ملاتړ ځواکونه د موسل په لویدیځه سیمه کې له سخت مقاومت سره مخ دي. دغه سیمه په عراق کې د داعش وسلوالې ډلې اخري پناه ځای دی. لیفټیننټ کرنل عبدالامیر د فرانس خبري ادارې ته ویلي یو شمیر ځانګړي قواوې چې وړاندې یې د موسل هوایي ډګر نیولی وو اوس د شمال ولوري ته د ښار و مرکز ته په حرکت دي. د شام په لویدیز شهر هومس کې د شنبې پر ورځ غبرګو ځانمرګي بریدونو کې د مړو شمیر دوه څلوېښتو ته رسېدلی. په وژل سوو کې یو اعلی استخباراتي چارواکی هم شامل دی. په بریتانیا کې میشت د شام د بشري حقونو د څارنې اداره وایي یو شمیر ځانمرګیانو د ملي امنیت او پوځي استخباراتو د دفتر و مخې ته ځان والوزاوه. د القاعده سره تړلی یو سازمان د بریدونو مسؤلیت پر خپل غاړه اخستی او وای د دوی 15 بریدګرو د زیات امنیت په سیمه کې ځان وچاودوي. د شامی حکومت یو مرکچی بشار الجعفری خبریالانو ته ویلي هغه ګمان کوي چې د دې بریدونو مخه په جنیوا کې رواني د سولې خبرې اترې زیانمنې کول دي خو هغه هیله څرګنده کړه چې له داسې بریدونو څخه به مذاکراتو ته تاوان ونه رسیږي. د جرمنی په هیدلبرګ کې پولیسو هغه کس په ډزو جوړل کړی چې درې کسان یې په موټر وهلی وو. دغه سړی د مرکزی چوک په سیمه کې هغه مهال درې کسان په موټر ووهل کله چې هغوی د پیاده خلکو په سیمه کې ولاړ وو. پولیس وایي دغه کس سره یو چاکو هم و. خدای نه دی ویلي چې د پیښې تر شا څه هدف و. البته زیاته کړې ده چې دغه پیښه د ترګري سره نه ده تړلې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کډر من اوریدونکو خبري خبرونه ته له واشنگټن ډي سي څخه غوښی استا او سم په راګرزو ریپورتونه ولوري ته لکه څنګه چې وړاندې تاسو اوریدل. پاکستان وایي له افغانستان سره د پولي دواړو خواو ته د ترګري د مخنیوي لپاره په یو ګډ میکانیزم جوړولو باندې خبرې کوي او شایي راتلونکي اونۍ په دې اړه یو رسمي لوزنامه هم وسی. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار د شنبه په ورځ اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي هغه په دې موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره نوري خبري اترې د یک شنبه یا اتوار په ورځ اسلام آباد کې د یوې سیمه ییزې غونډې په محل کوي. تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې بختور شاه.
د لاسو هیوادونو د اقتصادي همکارۍ د تنظیم ای سی او غونډه به نن په اسلام آباد کې شروع کیږي. د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په دا غونډه کې به خارجه وزیران د نهه په ورځ ګډون کوي او دا چې د اکثره هیوادونو استازو په غونډه کې د برخې اخیستو ژمنې کړې دي. ښاغلی سرتاج عزیز ویلي د غونډې په مهال به د افغانستان د خارجه چارو وزیر صلاح الدین رباني سره د ترګرۍ په ضد د ګډې همکارۍ په اړه خبرې اترې کوي. سرتاج عزیز اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي په پاکستان او افغانستان کې د شریکې پولې د لارې د ترګرۍ د مخنیوي په سر یې د افغان چارواکو سره سلا مشورې روانې دي چې څه ډول یو داسې موثر میکانیزم جوړ کړي چې ورسره د پولې د لارې ترګرۍ قابو شي او امکان دی چې دواړه فریقه به په دې اړه راتلونکې اونۍ یو تړون ته ورسی. نوموړی سرتاج عزیز وای
اس کے لیے ہم بات چیت کر رہے ہیں ایک میکانزم پر جو مختلف لیول پر ہو, گراؤنڈ لیول پر, ہائر ملٹری لیول پر, انٹیلیجنس لیول پر, پولیٹیکل لیول
پر. پدے باندې زمنګ خبرې روانې دي او دا خبرې اترې به په هر کچه وي, یعنی په استخباراتي کچه, په پوځي کچه, په سیاسي او د خارجه وزارت په کچه. په دغه کشاله به خبرې اترې کیږي او چې موږ ورته کم وړاندیزونه ورلېګلي که په هغه سلاره راغله نو امکان شته چې د اقتصادي غونډې په وخت به دغه تړون په رسمي توګه منظور شي. نوموړی سرتاج عزیز وایي پاکستان او افغانستان دواړه دا غني چې ترګري د دواړو شریکه مسله ده او دواړه هیوادونه اوس په دې سلا دي چې د دې د ختمون لپاره د ګډې همکارۍ او ملګرتیا ضرورت دی. پاکستان د ورستۍ ترهګر حملو د لړۍ تورونه په افغانستان لګولي او وای ترهګر د افغانستان په خاوره خوندي مرکزونه لري او د هلتنۍ د غبريدونه پلان کړی وو. پاکستان په دې خبره د افغانستان سفیر هم د احتجاج په توګه پوځي مرکز جیچکیو ته بللی او لس ورځې وړاندې د افغانستان سره ګډه پوله هم تړلې ده. د پاکستان حکومت په پنجاب او سند صوبو کې د ترهګر حملو وروسته پوستا د پولې پورې په افغانستان کې هم د ترهګرو په ضد د عملیاتو اجازه ورکړې وو چې ورته افغانستان لخوا سخت برګون خودل شوی. د افغانستان د دفاع وزارت ترجمان رادمنیش ډیورډیو ته ویلو افغان عسکر په خپل خاوره د ترهګرو مقابله کولای شي او په کار ده چې پاکستان په خپل خاوره د ترهګرو په ضد عملیات وکړي. په پاکستان کې د خونړۍ حملو وروسته پوز افغانستان ته د شپږ او یا وسلوالو د مشرانو فهرست ورکړي او د افغان حکومت نه غوښتلې دي چې په ضد دې ګامونه واخلي او دغه وسلوال دې پاکستان ته حواله کړي. افغانستان دغه تورونه رد کړي او پاکستان ته په جواب کې د 50 وسلوالو او 22 ترهګر تربیتي مرکزونو فهرست ورکړي چې پاکستان دې په ضد ګامونه واخلي. افغان چارواکي غني دغه وسلوال په پاکستان کې تربیه کیږي او په افغانستان کې ترهګر بدون تر سره کوي. څېړونکو وایي پاکستان او افغانستان لپاره یو بل د ترهګرۍ د تورونو لګولو په ځای د ترهګرۍ په ضد د صفا نیت نه ګډه همکاري پکار ده, ولې چې د دغه تورونو ګټه ترهګرو ته رسی. د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي د افغانستان سره تړلې شوی پوله به ډیر زر پرانستل شي. پاکستان او افغانستان نږدې 2500 کیلومتره شریکه پوله لري چې وسلوال په اسانۍ اوړي راوړي. پاکستان اکثر په هیواد کې ترهګر په خورستو د افغانستان سره ګډه پوله وتړي, خو څېړونکو وایي ترهګر په چیک پوسټو نه راوړي او د پولې تړل عام وګړي او سوداګر د لوی مشکلاتو سره مخامخ کی.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا جوړې د ګلاو کډر منوریدونکو سهارنۍ خبری خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوښته او هم پام راګرځو یو بل راپور ولورته چې پاکستانی چارواکي وایي هیواد کې نږدې 10,000 دینی مدرسې شتون لري چې زیاتره یې قانوني دي، خو په زره هاو داسې مدرسې هم دي چې له حکومت سره رجستر نه دي. تفصیل ورباندې کلیم افضل په دې رپورت کې راکوي.
په افغانستان کې شوې د یوې ترهګرې پیښې معلومات او پلټنې افغان استخباراتي ادارو د نړیوالو پلټنې کوونکو سره په شریکه وکړې. نو تارونه په پاکستان کې سخت دریزه مذهبي مدرسې سره راوختل. تیرې میاشتې د افغانستان په کندهار کې د متحده عرب اماراتو 15 ډیپلوماټان په هغه وخت وجل شول چې کله یو بم د ایالتي گورنر په ملمستون کې په سوپا کې خښ کړی شوی و او لامل یې یو لستنه وجل شول. په دغو کې د کندهار گورنر همایون عزیزی ترڅنګ د متحده عرب اماراتو سفیر جمعه محمد عبدالله الکابی هم جوبل شو. افغانستان استخباراتي ادارو د معلوماتو رسټو د افغانستان داخله وزارت ویان صدیق صدیقی ویل د برت په چمن کې مولوی احمد مدرسې کې پلان شوی وو. معلوماتو کې داسې اندېښنې هم څرګند شوې چې تر هغه بریدونو کې د مدرسو د لاس لرلو شواهد ډیر زیات شوي دي. دا هغه مدرسې دي چې په افغانستان کې حکومت په ضد جنگي دون کې طالبانو سره اړیکې لري او هم دغه طالبان بیا په افغانستان کې په خارجي عسکرو هم بریدونه ترسره کوي. په پاکستان کې د مدرسو شمیره تر 1,500 پورې خودل کیږي چې زیاتره قانوني او مذهبي درس ورکوي، خو بیا په زرګونو داسې مدرسې هم شته چې حکومت سره رجسترډ نه دي او د دوی درس او خدمات هغو تندرو لپاره دی څوک په سیمه کې بې ثباتي او ترهګرۍ په کارونو کې کارول کیږي. دا خبره پاکستان او افغانستان استخباراتي چارواکو کړي. د ترهګرو د زیاترو فعالیتونو مرکز بلوچستان صوبه ده، چرته چې 15,500 مدرسې موجودیت لري. زیاتره مدرسې د حکومتي تپوس پښتنو لري ساتل شوي. د بلوچستان داخله چارو او قبایلي امور وزیر سرفراز بوکټي دیو ریډیو ته وویل دغلته ګڼ شمېر داسې مدرسې دي چې پکې افغان محصلین زده کړه کوي او دا د افغان طالبانو د سوري لاندې چلیږي. پوهان ګڼي چې په سیمه کې د ترهګرۍ او تندروي د زیاتوالي یوه وجه دا هم ده چې د غیر رجسترډ مدرسو شمیره ډیره زیاته شوې ده. هم دې له وجې د ترهګر فکر او مفکورې تبلیغ روان دی، کوم چې ترهګرو او طالبانو لپاره هغه عسکر پیدا کوي چې تیرو لسو کالو راسي افغان حکومت په ضد جنګیږي. د پاکستان یو سیډونکی خادم حسین وایس اف امریکې ته وویل د بلوچستان حکومت اندازو تر مخه د 15,000 زیات افغانان د صوبې په مدرسو کې زده کړه کوي. معلوماتو تر مخه د طالبانو مشر ملا هیبت الله هم په کوچلاک کې یو مدرسه چلوي. د کله عبدالله یو ضلعي چارواکي کیسر خان وایي زموږ په ضلع کې 191 مدرسې موجود دي چې پکې 21 غیر رجسترډ دي او نږدې 40% محصلین افغانان دي. زیاتره مدرسې د پښتنو په آبادو کې دي، کوم چې د افغانستان کندهار سره لګېدلي. امریکا او افغانستان دا تور لګوي چې پاکستان حقانی ترهګرې ډلې ته پناه ورکوي، کوم چې امریکې لخوا نړیواله ترهګره ډله هم ګرځول شوې. د امریکې استخباراتي راپورونو تر مخه یو شمېر تندرو ډلې په بیلا بیلو نمونو د افغان طالبانو ملاتړ کوي او په پاکستان کې کلدم ګرځول شوي، خو بیا هم خپل کارونه په جدا جدا نمونو کوي. تیر کال د خیبر پختونخوا حکومت د 150 روپو مالی امداد دارالعلوم حقانیه مدرسې ته په ورکولو باندې میډیا او سیډونکو سخت غبرګون ښودلې چې لانجمنه مدرسه د جهاد یونیورسيټي په نوم یادیږي. دارالعلوم حقانیه مدرسې کې نږدې 4,000 طالب علمان درس اخلي او د پخوانی سینیټر مولانا سمیع الحق په سرپرستۍ کې کار کوي. د مدرسې پاړه ویل کیږي چې طالبانو سره همدردی لري او په افغانستان کې خارجي عسکرو په ضد جنگیدونکو طالبانو ملاتړ کوي. مولانا سمیع الحق ته په یو وخت کې د طالبانو د پلار نوم لقب هم ملو شوی. د طالبانو په خوانه مشر مولا محمد عمر او جلال الدین حقانی څوک چې د افغانستان د طالبانو موجب هم دی د دارالعلوم حقانیه نه درس ترلاسه کړي. د طالبانو یو بل په خوانه مشر مولا اختر منصور هم د مدرسې په خوانه محصل پاتې شوی. پاکستانی چارواکي وایي دوی د مدرسو طالبانو سره د اړیکو او د مالی امداد په اړه معلومات راغونډول پیل کړي دي. د پاکستان مذهبي امور وزیر امین الحسنات شاه وایس اف امریکې ته وویل دغه مدرسو ته مالی امداد اکثره د عرب او د نورو هیوادونو کیږي او موږ په دې اړه ښه خبر یو. حکومت د دې مالی امداد لارې معلومولو او بیا د دې په استعمال په طریقو باندې هم کار پیل کړی. موږ دا خبره یقیني کوو چې دا مالی امداد به غلطو کارونو کې نه استعمالیږي. پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ په ضد قومي تګلارې پالیسي جوړه شوې چې پکې مدرسو کې اصلاحات راوستو نظام هم شامل دی. د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې مشر احسان غنی تر مخه حکومت په خش منه لري چې ټولې مدرسې به رجسټر کوي او د دوی په نصاب به هم نظر ساتلی شي. په بلوچستان کې د یوې مدرسې پرنسپل وایس اف امریکې ته وویل د هیله مند دی چې حکومت به خپل لوز پوره کړي او تندروه مذهبي مدرسې به بندې کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلی د ایالت یو شمیر ادارې به د مارچ په میاشت کې چین کې یو اقتصادي نندارتون کې برخه اخلي او دا چې ایالت کې به د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې سره تړلي ډیرو پروژو باندې به زر کار پیل شي. نوموړي دا خبرې د ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړي. تفصیل یې له پېښور څخه زموږ خبریال حمیدالله په دې رپورټ کې راکوي.
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د ډیوري ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د پښتونخوا حکومت به د مارچ په اخره کې په چاینا کې یو روډ شو کوي او د بیلابیلو محکمو لخوا د پروژو وړاندیزونه به چینی حکومتي کمپنیو ته د سرمایه کاری د پارک دي.
نن دی وکړه ټول نه کمی ورکینګ گروپ لګیا دی هغه پروژکټ جوړي په آی ټی کې هم لګیا دی ټوریزم کې لګیا دی اګریکلچر هم لګیا دی د انډستری هم لګیا دی ایوری باډي آی ته ما ټاسک ورکړی دی چې هغه بیا موږ کم پلې اوسو. چاینیز په خپل را روان دي چا سره به موږ شي او باقي موږ په مارچ اینڈ کې روډ شو په چاینا کې خیدا چې موږ هلته غواړو چې دو ڈھائی سو کمپنیز کم ٹاپ گورنمنٹ کمپنیز دی هغه راشي هغه کې موږ کېږن او موږ فل فلیش تیار او نو هغه هلته کې موږ روډ شو کوو دا ټول پروژې په حالت وړو.
دوی ویل دا وخت څلور غټي پروژې د سپیک برخه دي او هغه پروژې کومې دي دیوای
د چاینا ته لاړو نو موږ په جلتې کې څلور پروژې شو. نو یو دا ریل والو کدی باندې اولریډي مارک ایم او یو کړو چاینیز یو ټاپ کمپنی دا هغه په سروې شروع کړې دي. دا ټول پېښور نو شاره 400 سوابي ور سره دغه درګي هم ټچ کړي نو هغه باندې سروې لګیا دي دغه د سی پی کې څه شو. نو هغه جون کې با موږ هغه ته هر څه تیارو لګیو چې اګریمنت پدی باندې وشي نو د فیوچر د پارا کا واخان دغه دغه لاین کولاو شي لاس کال په سره د زګه ټول را روان دي دی انټری کې نو دا نو هغه یې سره کنوینس نو دغه روټ هغه سی پیک پارت کولو نو هغه کې موږ چې صبح کې کمه حصہ ده هغه موږ چا چاینی سره مو یو کو هغه به مخکې هغه باندې کو چې هغه په انویسټمنت درې موږ 1700 میگا واټ اوس په لګ فیډرل رانی کې خو هغه ځاګه نه رګه ما چل زده کو چې دا څنګه وستن.
پرویز خټک وویل د سی پیک تر ټولو غټ انډسټریل پارک به پر شکه کې جوړیږي او دغه انډسټریل پارک به په سلویخ زره کنال ځمکه جوړول شي.
مونږ دا اول یره وا دوی په پنجاب کې تیاری کړی او تل بزان ته انډسټریل پارک درې سلو جوړ کی بجلی مستا او سشتا هغه خدشه ختمه شو په هر صبح کې یو یو انډسټریل پارک وي وا تی دی نو کدا بیا ډبل شي نو به هر ځای کې به ډبل شي. دی وخت کې غي د موټر وی کې انټرست شو او موټر وی دا چې کوم را شکی دا دی دی وکه ټول پاکستان کې ټول نه بهترین دی او ټول خلک به دې ته راځي. چاینیز لاهور کې پوره چیمبر جوړ کړل دا ټول هر څه دې دم پټ ساتل ظالم بچو خدا او چې چاینا ته لاړم زه پوښم کم کم شهر وای ای دا وای چې موږ سره ما 10,000 کنال اولریډي پیمنٹ کړی دی اکوایر کړی مې قبضه موږ سره نو هغه دا دا وای چې موږ ته 40,000 کنال پکاله. چاینا دا سي کوي چې خپل انډستری چې کم لیبر انټنسیو دا هغه دلته را شفټ کوي.
پر اس خټک وای د پښتونخوا حکومت په صوبه کې د سیمنټو د فیکټرو جوړولو لږ ځایونه په نهه کړی دي او د سیمنټو نړیوالې غټې کمپنۍ په دغه پروژو کې ډېرې خبرې دي.
بل سیمنٹ فیکٹری فیکٹریانو ته ډېر زیات اپلیکیشن راغلی دي 10-12 سایټ سي او ټول ټاپ کمپنیانو فیکټو میکټو سمرچي دي هغه په نن موږ میټه وکړو نو هغه کې سر ټاپ دي سزا یې ندا سي دي چې هغه الریډي لیز دي صدقه دي نو امید ده 7-8 سیمنٹ فیکٹریز با موږ دې میاش کې دنه کلیئر کو ډېر لو دغه کم سے کم 2 بلین پروجیکټس ډالرز
خود ډیو ریډیو د پښتنې په جواب کې چې غنی صوبایي حکومت د های کورټ نه د مرکزی حکومت خلاف هغه رټ واپس ولې ناخلی په کوم کې چې د پښتونخوا حکومت د مرکزی حکومت پر ضد د سی پی ایک په پروژو کې د حق واخلو شکایت کړی دی. نو دی وایي
ریٹ کے دادے ما احسن اقبال سرا دا خبر کڑی ہوا یو پولیٹیکل یا دو پولیٹیکل پارٹیاں دی چاگے نے سیاسی فائدہ اچتن گواڑی نو ز تراغ پورے تاسو داشے نے ایکسپٹ کوم خود زن نوے ما چے تاسو ٹکیے تاسو آل پارٹیز کانفرنس را گواڑی اور ٹول تو خی چبے مونگا دا مکار سٹارٹ کو دی کے انڈسٹریل پارکس بتاس تو برابر در کو دامو در کو دا ٹول کنوینس کئی نو زبا مویا چے بالکل ٹک دے خوچو زی آواز لگیا من اگے بے چے دا جی ٹی روڈ چکم دا ڈی اے خان دا روڈ چے دا سی پیک دے نو زه به څه جواب ورکوم.
پرس خټک وویل د دې پروژو ترڅنګ د پېښور په سوکنو او حاجی کیمپ اډه کې به د سی پی ایک ټاور په نوم کمرشلي یا تجارتي مرکزونه هم جوړول شي. که یو خوا د سی پی ایک په پروژو کې د پښتونخوا په برخه اوس صوبایي حکومت او وزیر اعلی پرس خټک مطمئن ښکاري، خو د عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن پارټي او نور مدني فعالان لا تر اوسه د پښتونخوا په برخه نه دي کانه. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده
دیوا رادیو هر روز تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته غوږ یاست. قدر منوریدونکو، لدی خبری خبرونه ورسته به تاسو زموږ بل پروګرام اوري سهار په خیر. او نن به قربانوي، منزه شهید او بختور شاه. تاسو هم کولای سئ د موضوع سره سم په دې خبرونه کې برخه واخی. د ټلیفون شمیرې دی 00120220150403. بل شمیره ده 0800005090. قدر من اوریدونکو، د نن ورځې موضوع به هم د لږ د تر روښانه کوم چې ولې پښتانه باید شناختی کارډونه که چیرې په افغانستان کې وي، یعنی تذکرې، او که په پاکستان کې وي شناختی کارډونه ولې جوړ کړي. په دې موضوع باندې به تاسو سره خبرې کوي او ځینې مهم راپورونه هم ستاسو لپاره، خوندور راپورونه هم راوړي دي. او لوکل سرټیفیکیټ او ډومیسایل سرټیفیکیټس ولې باید دي چې هم ټوله پښتانه که چیرې د پاکستان کې جوړ کړي، او د دې ارزښت اهمیت څه دی. او د تر څنګ تاسو ته وایي قدر من اوریدونکو، زموږ خبرونې که چیرې تاسو په ریډیو یا ټلویزیون باندې نه وي اوریدلې، نو کولای سئ چې زموږ په ویبپاڼه باندې وګورئ. ویل ولې د ویبپاڼې پته ده voanews.com/diwa. اوس هم یو بل رپورټ چې د شام په لویدیز ښار هومس کې د شنبې په ورځ غبرګو ځانمرګي بریدونو کې د مړو شمېر 240 ته رسېدلی. په وژل سوو کې یو اعلی استخباراتي چارواکی هم شامل دی. د شامي حکومت یو مرکچی بشار لول جعفری خبریالانو ته ویلي چې هغه ګمان کوي د دې بریدونو مخه په جنوا کې رواني د سولې خبرې اترې زیانمنې کول دي. تفصیل راکوي د وصف امریکا په رپورټ کې منزه شهید.
د سوریې غربي ښار هومس کې نن دوو خبرګو چاودنو کې شاوخوا 240 کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سارې داروایي چې ځان وژونکو خپلو چاودونکو توکو ته د امنیتي ځواکونو او د استخباراتي پوځیانو مرکز ته نږدې چاودنه ورکړې ده. د القاعده وسلوالې ډلې د پیښې پړه په غاړه اخیستې او وایي د دوی 15 تنو وسلوالو په ګډه سره د هومس په بیلابیلو ولسوالیو کې بریدونه کړي دي. دغه ښار د تیرو دریو کلونو راهیسې په مکمله توګه د حکومت تر کنټرول لاندې دی. د سوریې یو لوړپوري چارواکي بشار الجعفری ویلي دي چې د غشان چاودنې په جنیوا کې کیدونکي د سولې خبرو ته د زیان اړولو لپاره ترسره کیږي. خاخلی جعفری د شنبې په ورځ جنیوا کې د سوریې لپاره ځانګړی استازي شټیفن د مستورا سره هم لیده کاته کړي. خاخلی مستورا خبریالانو ته ویلي دي چې هیله لري چې د غشان چاودنې به د سولې په اړوند کیدونکو خبرو باندې منفي اغیز ونه کړي. هغه زیاته کړي چې د سولې ورانکاران به ونه توانیږي چې دغه پروسه زیانمنه کړي. د غونډې وروسته بشار الجعفری د مخالف ډلې څخه غوښتنه کړې چې د حملو څخه د لاس واخلي او پر خپلو ژمنو دی عمل وکړي. هغه زیاته کړې ده چې هر هغه مخالفه ډله چې د دغې پیښې غندنه ونه کړي نو د ترهګرو په لړ کې به شماریږي. همداشان د جمعې په ورځ د سوریې په شمالي سیمه کې د موټر په ذریعه دوه چاودنې وشوې چې له امله یې 15 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د العاب سیمې ته نږدې برید د هغه وروسته وشو کله چې د ترکیې ځواکونو دغه ښار په بشپړه توګه خپل تر کنټرول لاندې راوستو. د دغې پیښې پړه د داعش ډلې قبوله کړل او د دې ډلې اماق په نامه ورځپاڼې کې لیکل شوي دي چې 8 تنه ترکی عسکر او 6 تنه یاغیان په حملې کې وژل شوي دي. د العاب سیمې نیولو لپاره ګڼ شمیر ترکی او یاغي ځواکونه ښار ته ننوتلي وو او د اسلامي دولت نومي ډلې سره یې سختې جګړې دوام درلودې تر څو د پنجشنبې په ورځ یې دغه ډله په شا وتنبوله. راپورونه ښایي چې د دغې ډلې غړي د سوریې جنوبي سیمو ته تښتېدلي دي چېرته چې د داعش ډلې نور مرکزونه دي. خو ځینې راپورونه دا هم وایي چې ځینې داعش د ښار دننه د خلکو په کورونو کې پټ شوي دي.
او سوړاندې کوي یو اداریه چې په نړیوال او سیمه ییزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ترهګرۍ خلاف د امریکې په جنگ کې د امریکې د مرکزی کمان او د خصوصي عملیاتو د مرکزی کمان فوجیان په لومړي صف کې جنگيږي. کم فوجیان چې په مرکزی کمان کې شامل دي دوی مشرق وسطا کې روان جنگ کې ډیر پنرا جنگ کوي او د هغې دشمن ډیره سخته مقابله کوي چې د انساني ژوند ورسره هیڅ خاطر نشته. دا خبرې صدر ټرمپ اوسوس مرکزی کمان ته کړي خپل یو تقریر کې کړي دي. د سمندر پورې خدمت کوونکو امریکایانو ته د امریکني قوم پرځونې هم وړاندې کړې دي چې افغانستان کې پروت د امریکي فوج هم پکې شامل دی. صدر ټرمپ زیاته کړه چې د امریکي د خصوصي عملیاتو کمان د امریکي د سلامتیا په خاطر خپل جنگیالي ډیرو خفیه حساسو او نازکو عملیاتو لیږلې دي او دا یو حقیقت دی چې زموږ د خصوصي فوج په وړاندې څوک هم د ټینګې نه دي. خو صدر ټرمپ دا خبره هم په ګوته کړله چې د امریکې فوجونه اگر که ښه تربیت یافته او تیار دي خو د داعش یا د دولت اسلامیه جنګیالي ورله اوس هم یوه لویه خطره ده. صدر ټرمپ خپل تقریر کې دا هم ویلي دي چې موږ یو داسې دشمن سره کیوتی یو چې په مرګ خوشحالیږي او تباهي او بربادي خپل عبادت ګڼي. دولت اسلامیه یا داعش په ټوله دنیا کې د عوامي قتلان او د ظلمونو کولو په مهم وته دی. تندروا اسلامي ترهګرو زموږ د ملک دننه د غزارونو کولو پوخ نیت کړی دی او د 11 ستمبر حملې او د باسټن، اورلینډو او د سان برناردینو واقعې د دې مثالونه دي. پیرس، نیس، برسلز او برلن کې شوو حملو یورپ هم بد بد ځپلی دی. صدر ټرمپ د خپل تقریر په اخر کې وویل چې امریکا د قتل و غارت او د بربادۍ دی قوتونو ته دا یو متحده پیغام ورکوي چې امریکا او اتحادیان به ماتې ورکوي، موږ به تندرو اسلامي ترهګرۍ له ماتې ورکو او دا خلک به خپل ملک کې زرغونېدو ته نه پرېږدو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ډی سی 20238 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.